سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چار په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو مشر د کوچني اختر در رسیدو په مناسبت پیو پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. بل هیبت الله خونزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خبر کړی دی ویلي دي چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې روسیو کې د ملګرو ملتونو په شموله د بشري حقونو یو شمېر موسو راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت مسؤلین د خپلو مخالفانو سره ناسم چلن کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بیل فرمان کې د کوچني اختر در رسیدو په مناسبت د کابل پولیس سرخی زندان څخه د 406 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې 300 اته د شخزي څلويخت نارینه او اته وشت ماشومان دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په زرګونو ایرانیانو نن د سپای پاسداران انقلاب اسلامي دولت د یو جګپوړي قومندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. برید جنرال محمد زاهدي له هغو وو ایرانی افسرانو څخه یو تن دی چې 15 ورځې مخکې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال ووژل شو. ډېر باور دا دی چې د حمله اسرائیلو کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه رسمن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د دې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی او واشنگټن ایران د خبرداری ورکړی دی چې پر امریکایانو او امریکایي تاسیساتو د برید لپاره دی له پلمو لاس واخلي. ایرانی رسنۍ و نن د داعش د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې دې کسانو د اختر په ورځو کې په ایران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې له نښتې وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې په آرامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوو تنو نورو سره نیول شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي او که ایرانیان. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې د ایران په کرمان ښار کې د دوو چادونو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ژوبل شوي وو. د اوکراین پر خارکیف ښار تېره شپه د روسیې د پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین پر دویم ستر ښار د وروستیو پرله پسې بریدونو سلسله ده. د تېرې شپې برید هغه وازې پسې نورې پخې کړې چې روسي قومندانان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د سعودي عربستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه د آسیا د فوټسال اتلولیو د چمتووالي لپاره ده. افغان فوټسال لوبډلې پرون په یوه بله دوستانه لوبه کې کوربه تایلند ته چې آسیا جام به هم همالته ترسره کیږي 15-3 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا هیوادونو د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 18مه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل لیگی. افغانستان د لوبو په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی. تاسی زموږ کله ازادي رادیو نورې د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسی او شپینځه ویش متره د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دوه لښبګ نوي وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. خبرونه کې به ګاونډي پاکستان ته ورشو. هلته به د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو چې د دوی په خبره باندې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو پاکستان ورنه غوښتنه کړې چې دا هیواد پرېږدي. د دې کډوالو وضعیت در سره شریکوو. همدارنګه په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د 15 خبریالانو په ګډه باندې د کال د خبریالانو جایزه اخیستې ده. دا چې د خبریالان څوک دي او کوم رسنیو سره په افغانستان دننه یا بهر کار کوي په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. ورزو د کوچیانو د ژوند په اړه باندې چې وچکالی څومره ځپلی هم درته جزئیات
موږ رمې خوټک ټولې فیصله شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبو نشته.
په دې اړه باندې چې د اوروزګان ولایت کې د رمضان جام په نوم باندې کرکټ سیالۍ پیل شوې دي چې کله به پای ته رسیږي. کوم لوبډلو پکې برخه اخیستې په دې هم درته جزئیات لرو. نورستان ته هم ورځو چې هلته د بوټو کرل ډېر شوي ده. څه ډول بوټي دي؟
سکال خوشبختانه دیر دا میوادار میوادارو که بیا دیر غزان و مانی و ناک و شفتالو هم داشه اینه را غلی دیر
نور مطالب هم شتملتی هم وغانم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په پاکستان کې میش د ای سی سی کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه اندېښمن کړې دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بیا ساده افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیلوي چې پکې د دې کارت لرونکي هم شامل دي. افغان کډوال وایي د پاکستان دا پریکړه د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید دوی په خپله خوښه له دې هېواده وتلو زمینه ورته برابره شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ نه ورځې وروسته د اپریل په 15مه پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې استوګن دي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل
په دې سره موږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو ځکه چې زموږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب او کتاب دی. په دونه ډېر لنډ وخت کې چې دی موږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو موږ د ملګرو ملتونو څخه دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي.
دا یو غیر انسان غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار لاس په سر شي. دا به څنګه امکان ولري چې د 15 کلونو څلوېښتو کلونو
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې سر له اوسه د پولیسو له لوري ځورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د دې هېواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو ځورولو ګواښلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هېواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,80,000 کسانو ته رسیږي چې اوسمهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څوم د پاکستان دا پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غندلې او له پاکستاني غوښتي چې خپله دا پریکړه بدله کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ یو وار بیا په خپله دې پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دي د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هیوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وري په 14مه نیټه خپور کړی او ویلي دي نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شرزفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی او ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه ځورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لومړی پړاو پایل کړ چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپله خوښه ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر ویش ساعته.
د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شو فعال کورنیو او دوستان د کوچنی اختر په مناسبت له زندانونو څخه د دوی د خوش کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ او ملګرو ازادي راډیو سره د غوښتنې مطرح کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نن د وري 13مه د ترخي پله له زندانه 406 بندیان خوشې شوي. تفصیل سره کاکړ نورو
په داسې حال کې چې د اختر را رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشې کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطا الله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشې کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یو ځای ولمانځي.
عزت الله زواب چې منتقدي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره یې د روان زیږدیز کال د جنوري له څلور ویشتمې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله زواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې زواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله زواب ډېر وخت وشو چې بندي دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیان ته را خوش کړي.
هماهله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمی ورور احمد فواد عظیمی هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که بخواهیم
له مسئولینو مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمی او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشی کړي ترڅو دوی اختر د خپلو کورنیو په غې کې په خوښۍ ونمانځي.
اید را با خوشی و خوبی در آغوش خانواده سپری بکنند.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې ونیول شول. د طالبان حکومت وایم زبی الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وو د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنیو یې بیا د دغو ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د را رسیدو په مناسبت نن د وري 13مه د څرخې پله له زندانه 406 بندیان خوشي شوي چې په دوی کې 328 نارینه، 40 ښځینه او 28 ماشومان شامل دي. خو دا چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کموالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تیر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2468 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. 15 افغان خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز له لوري د کال د غوره خبریال شریکه جایزه ورکړل شوه. میترا مجیدی، فرید الله محمدی، نصیر احمد صالحی، محمد طاهر احمدی او محمد امین کاوا د بیلابیل رسنیو 15 خبریالان دي چې دا جایزه ترلاسه کړې ده. دغه خبریالانو له ډلې ځینې وازاد راډیو ته ویل چې په کارونو کې ورځ تر بلې محدودیتونه لګول کیږي، خو دغه ډول رقابتي پروسې د کار انګیزه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د تولو نیوز خبریالانو میترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او د غشان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوا او د رخشانه خبرونی خبریال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبریالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبې په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبریالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشري سمیا ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل
بشاس 60 نمونه کاری
د افغانستان د دننه او بهر د خبریالانو لښپېته زیاتې
کاری نمونه نومول شوی وی د دې پروسې د کتونکو ډلې لیدلو وروسته پنځه خبریالان د کال د غوره خبریالانو په توګه وټاکل شول چې لنی کمر غل دې ډلې یوې خزینه خبریاله ده.
یک نفر اینها از جمله بانوان هست.
پم دې حال کې ځینې نور خبریالان چې د کال د غوره خبریال جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل کڅوم په افغانستان کې اوس مهال د خبریالۍ کارونه سخت شوي خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبریال محمد طاهر احمدی چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبریالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی ازادي راډیو ته ویل
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده اصلا
له سقوط وروسته د خبریالانو پر وړاندې ستونزې سو چنده شو او د خبریالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزاد رسنیو سره خبري وکړي. له بلې خوا طالبانو حکومت هم خبریالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس وه نه کوي
یا د اختیار خبرنگار قرار نه
وي. د کال د غوره خبریال د جایزې یو بل ګټونکو نصیر احمد صالحی ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېر انګیزي او مسولیت ته اړتیا ده.
مفکر میکنم که چنین برنامه
زه فکر کوم چې د افغانستان په وسنۍ حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبریالانو لپاره یو انګیزه ده او خبریالان هڅوي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي.
یو بل خبریال امین کاوه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز جایزه ترلاسه کړې ده وایي
این جایزه از این جهت برای اهمیت داره
که پداس حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او غواخونو لامل په یو بیغه او بیانزور هیواد بدلیږي. دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نشي
که نه گذار بین اتفاق بد به وقوع پیونده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له 1992 کال راهیسې هر کال د کال د غوره خبریال جایزه د هود د وشتمې د خبریال د ملي ورځې په ویاړ د وی پروسې لارې خبریالانو ته ورکوي. سکل دا جایزه داسې مهال ورکول کیږي چې د نړیوالو بنسټونو د پورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي خو څه موده وړاندې د خبریالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي و چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 199 قضیې ثبت کړي چې اتیا یې پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران نن د داعش د جک پوری غړي او د دې ترهګر ډلې د څو تر نورو د نیولو خبر ورکړی. دا کسان په دې تورن شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو شپو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد چی ورناورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جکپوړی غړی محمد ذاکر نومیږي چې په رامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو اته تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیعو سره مخالفه ده د جنوري په درېیمه یې په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د درېیم کلین په ورځ وشوې چې شاوخوا سل تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګ د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د 3 نیټې بریدونه د خراسان څنګه کړی دي چې مرکز په افغانستان کې دی. داعش د لید وکاله مخکې هم په ایران کې د شیعو پر وزارت د برید مسولیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2018 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. داعش یا د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یوه څانګه ده یو وخت د ایران په گاوند عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. همغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې. راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر کوچیان وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې مالداري سخته زیانمنه شوي او ډېر څاروي هم تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول، تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی د خپلې مالدارۍ د پالو لپاره ژمی کې تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازو سیمو ته کوچیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا کړې چې کوچیانې ردوی. زموږ همکار دی شمیر هغه کوچیان سره خبرې کړې چې له هم دخته په دخته ګرځي او د راپور په چمتو کړی. د راپور د کوچیانو د رمو په غږ پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریښي. یو شمیر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوې. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا ملداري ده، خو اوس مهال تر د اوبو و خو او غلو دانو د نشټون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبد الاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ نه یو ټک ټول پیسې لسو مریض شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړي کیږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بی اوبو په خاطر؟ اوبو نسته او خو نسته، هیڅ شی نسته. موږ ډېر به د مشکل سره مخامخ شو. درېمه یې څه مالونه اوس موږ مریض هر ورځ مو کیږي. جواري نسته، شی نسته، اقتصاد نه لرو چې جواري په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه ده چې وایي جمع ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیایي. نوموړی وایي د ده په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یې و دوه شوه او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري م ټول له منځ نه تللې، نیمایي سلنه نه پوره کوي. واښه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوي دي. د تعلیم په برخه کې خو بیخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیره اونۍ کې تقریبا یو نیم سل میږې موږ فرینه پارچاو کې سیلاب یوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دا وښو کې هم دښتم پوته کې تقریبا لس پنځلس تنې مړې شولې. هره ورځ د وای غواړي موږ په نغدو پیسو رانیسو، هغه هم داسې ګران رانیسو چې کنجاره او جواره او داسې کومک راسره وته. خو ډېره څه خبره به وي.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري، تر ډیره یې له مالدارۍ غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي، همې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړي دي چې کوچیان ردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت کې د رمضان جام په نوم د کرکټ شپېته ورځنۍ شپنۍ سیالۍ شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوي دي چې اوس هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې دیرش ټیمونو پکې برخه اخیستې، هر شپه لیدو ته په لسګونه ځوانان ورځي او ننداره کوي. دا چې د کرکټ سیالۍ د کومو ټیمونو ترمنځ دي او د کومو ولایتونو نه ورته خلک ورځي، نور تفصیل یې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د رمضان جام په نوم د شپنۍ سیالۍ د اروزګان په دیراوت ولسوالۍ کې شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوي چې اوس مهال هم جریان لري. یاد ټورنمنټ د یادی ولسوالۍ ځایي خلکو او لوبغاړو په خپل شخصي لګښت پیل کړی، چې د دې په خبره هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ځوانان له نشي توکو څخه ورزش ته راګرځول دي. د یاد تورنمنت مسول عبدالعلي وایي یاد تورنمنت به شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړي.
په جراوت په ولسوالۍ کې اول نن زندلی چې دلته ټورنمنت د شپې ټورنمنت جوړیږي، په زرګونو مینهواله ځي دلته نندارې ته. ډېر خوشحاله دي چې دلته ټورنمنت جوړ شوی دی. د روژې جام ټورنمنت دی، ډېر ښه ټیمو ګډون پکې کړی دی چې اکلن اکلن دوی میاشتې خو دوام کوي.
هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې زیات خوشحاله دي، خو وایي حکومت دې ورته یو لوبغالی جوړ کړي. دی وایي اوس مهال د خلکو په شاړو ځمکو کې لوبې کوي او هره دقیقه د دې د ژوبلېدو ویره شته.
ډېر خوښ یم چې داسې لومړی ځل په جراوت ولسوالۍ کې داسې یو پرمختګ شوی دی چې موږ د یو معیاري میدان غوښتنه لرو. زموږ میدان ډېر سره خراب دی. که تاسو وینئ اوس دغه ژمی کې نه کې دغه شینګیا سوی ده. نور هر وخت په دې کې خاورې ډبرې دا بیا موږ خپل په شخصي لګښت دغه خلک پیسې دغه ځوانان پیسې سره ټولو بیا د میدان سره سمو
ریات یو معیاري میدان ته لرو. ځکه داسې میدان ته چې اوس دلته داسې ډبرې دي نو لوبغاړي ډېر په ستونزو کې دي. هغه پښه یې خوږېږي، زغوارېږي، لاس یې خوږېږي، نو داسې لوبه نشي کولی لکه پر یو چمن باندې.
د دې تر څنګ د دغه سیالیو لیدو ته په سلګونو نندارچیان د تورو او شنو چاو سره هم راځي او د دې سیالیو ننداره کوي. دا نندارچیان خوشحاله دي او وایي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. دوی وایي غواړي دا ځوانان تشویق کړي تر څو ښه لوبې وکړي او یو ورځ په نړیوالو ډګرونو کې ولوبېږي.
او دا ځوانان باید چې موږ تشویق کړو. دا باید ځوانان باید چې موږ دې ته تشویق کړو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړه، دلته بد اخلاق خبرې وکړه، د دې سره بې ځایه خبرې وکړه، د دې سره ښکنځل وکړه، د دې سره وکړه، د دې سره دا وکړه.
دا ځوانان د پاره د سیالي ډېر یو د خوند ډکی او د ولولو ډکی دي. ځکه په دې خاطر چې کم ځوانان بیکار ځایو ته تلل یا مثلا نشي کول یا بیکار کښېنستل ولاړېدل، یو ګټه خو داسول چې دغو ځایو څخه راګرځېدل دي او دویمه ګټه داسول چې د خلک تشویق سول ورزش ته.
په اورزګان کې دا لومړی ځل دی چې د رمضان جام په نوم د کرکټ سیالۍ په یوه ولسوالۍ کې پیلېږي. ولې له دې وړاندې په مرکز ترینکوټ کې د فوټبال سیالۍ به هر کال د رمضان په نوم پیلېدلې خو سږ کال نه.
په راپور کې مو واورېدل چې په اورزګان کې د دیرش ټیمونو لپاره د شپېتو ورځو لپاره د رمضان جام په نوم باندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې وې چې شل ورځې تېرې دي. لا هم دا سیالۍ دوام لري. که تاسو نږدې یاستئ کولای شئ ورشئ دا سیالۍ وګورئ. اوس هم نورستان ته ورځو. په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شوی دی چې پکې به نږدې 300,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دوی په وینا دغه نیالګیو نالونو سره به 1500 هکټاره ځنګل او 400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. ځایي اوسیدونکي هم سږ کال خوښ دي چې ورته زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي وروړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوې کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کې خودل شي، چې د دې په خودل سره به تقریبا 1500 هکتاره نوې ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسیدلی دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کیږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېرې بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به هم ځنګلونه هي شي او هم به د خلکو اقتصاد خشي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی:
من اوسه پورې دغه شیرونه سر ټکول چې اکثر د بې فایده ونې راتله سه کال خوشبختانه ډېر د میوادار میوادارو کې بیا ډېر غوزان او مڼې او ناک او شفتالو هم دا شیونه راغلی دی. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 2,00,000 نیالګي راغلی دی. سه کال دا ډېر خ اقدام کړی دی مؤسساتو د طرف نام دی او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نلکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي څو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کینول کیږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمیر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
دوی مینې مته راورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله خوانزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو لارې خبر شوې دی ویلي چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډېر مړی وشي. په دې روسیو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو یو شمېر موسسو راپور کړی چې د طالبانو حکومت مسؤلین د خپل مخالفان سره ناسم چلند کوي او شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بیل فرمان کې د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل له پولیس سرخي زندان څخه د 400 غوبندیان د خوشکېدو خبر ورکړی دی چې په دې کې 318 ښځې، 40 نارینه او 28 ماشومان شامل دي. پازرګوري ایرانیانو نن د سپای پازاران انقلاب اسلامي د جګړې قمندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بریج جنرال محمد زاهدی له هغو ایرانی افسرانو څخه دی چې 15 ورځې مخکې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال وژل شو. ډېر باور دی چې دا برید اسرائیلو کړی، خو اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د دریو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې دې کسان د اختر په ورځو کې پیران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې د نخته وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې پرامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوه نورو سره نیوالی دی. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې په ایران کې په کرمان ښار کې د دوو چادونو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان وو. او د اوکراین پر خارکیف ښار تیره شپه د روسي د پیټل اوتو په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراینه پر دویم ستر ښار د وروستیو پرلپسې بریدونو سلسله ده. د تیرې شپې برید هغه وضعیې پسې لا پخې کړې دي چې روسي قمندانان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
دا ور باندې پاشو مسلکي مجاهدين په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا د سیمه علاقه د غرنۍ علاقه د ټکټر او بشدت نشرات لاله.
په یو بل راپور کې به ووري چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لري والی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نکولی هم با پا اختر هم با دمور او پلار پا احترام او هم با میخپل قوم و خپلوان پی جندلی.
دا چی نشه مواد ولی او سنگ دا بی اشتهای لامل کیی؟ پا دی علم و دا معتادین و دا درملنی لمتخصیص داکتر گلاسغر شریفیار سر مرکه کردی.
روحی پیشارونا دا مخدر توک و مخدر دواغان و استعمال دا الکول و استعمال دا شیشه یا تابلیت کا یا امفیتامین استعمال دا د اشتیای سبب یا عوامل کې دلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خوندم صاحب موږ ولې پوسه دلته راوله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو د طالبان حکومت دا ځل یو خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري، دغه په سلسله او په توسط باندې د واقعو یا تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشې دې ته نشي راتللی، موږ مجبور وسو چې په دوا باندې پاشو. نظمول د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل د شه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا درو پاش.
د طالبان حکومت داسې محل د کیمیاوي موادو شندلو پاره د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخواني استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کور درک
د واشیندل تخصص تارتیا لري که دوی د کوکنارو پر بوټو د واشیندي له شک پرته چې د زمکه پر راتونکو حاصلاتو منفی اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د زمکه راتونکو حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوړه لارې داده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنن برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ځونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپنا معتادین وای ل کورنۍ څخه لريوالی او بي وزلي ل دوی څخه د ژوند خوخي اخیستي او اندا چې د اختر خوخي هم له لاسه وتلی دي. د بلخ ولایت اوسیدونکو سمیر چې له اتو کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد شوی دا خوښي یې له نصیبه وتلی دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نه کولی، هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشي پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپنا معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلای نشي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغني اختر کې ټول کړلار شي، نه. دا چې کوي یو زوړ بوجۍ پلاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې د قوتيان دونه شاین ټولې چې لپاره چې هغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوي کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي. دا داس مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې له ازادي رادیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار په پیل کې د بې اشتهایی په اړه معلومات ورکوي.
بیشتی په دو ډول ده. یو هغه بیشتی ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وای یا د خوراک ته مایل نه لرل یا د خوراک د لپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکی او د مختلفو انتانی یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي. او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بیشتی هم د منځځي چې دی ته موږ لنډمهاله بیشتی وای یا لوز آف اپټایټس. دویما عصبی بی اشتهی ده چه اغیطا منگا نوروگزیا نوروزا چه ده هم بی اشتهی اکثر ده روانی تکلیفون پا واسطه لکر دپریشن، انزایتی، پیشارون روحی، پیشارون استرسون ده مخدر توکو ده استعمال ده نشه مواد ده استعمال پا وجه پیدا کیگی. او پا ده که کس غواری چه پا کس دی دوال بانده زان تلوگه ورکی او مثلا زان وگه کبی او دوی غواری چه دوی دا بدن وچ پاتشی او ډنګر پاتشی او همدارنګ د دوی په بدن کې طبيعي اراز او علای مشتون چې د لوګي لامل پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بیشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بیشتهایی عوامل زخت ډیر دي کې د شي چې حاد مرزونه یا لند مرزونه یا انتانی ناروغانه داخله ناروغیانې، عصبی ناروغیانې هم د بیشتی سبب کیږي. همدارنګه د عصبی بیشتی چې د انوروکسیا نوروز په نامه باندې یادیږي د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبی ناخوښي یا عصبی ناروغۍ لکه ډپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال، دا ډیری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بې اشتهایي سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایي لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوګي سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې مخکد لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منې کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګي کمی سیالي چې موجوده یا غد منځزي او بالاخره د اشتیا د کمزوري سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري. او د بلی خوانه نشه یي مواد د هاضمه په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي هغه ته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې. او هغه د اشتیا او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز، امیلاز د دوی د کمزورتیا او د دوی د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتی منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتهایی سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثرات میټا امفیټامین، خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګه میټا امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي، هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې امپیټامین او همدا میټ امپیټامین مواد اچي تر څو پوری د هغه د بیشتی سبب شي او بل اخره د هغه وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بیشتی سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتیایي لامل ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد ستاسي د دروزنی اشتیا سبب سي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګ چرس په اول مراحلو کې د کاذب یا دروجن اشتیا سبب کېدلی شي چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجن اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي او بالاخره آینده لپاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتیاي سبب کېدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتیاي نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثرا جسمانی او فزیکی کمزوریان موجود وي ځکه چې دوی د بیشتیاي په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواريږي، دوی بدن پسوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوري باعث کیږي، د جسمی کمزوري باعث کیږي، همدارنګ د ذهنی کمزوري باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه ورته بی اشتیاي پیدا شوی اکثرا په جنسی کمزوري، په جسمی کمزوري او په ذهنی کمزوري اخته او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوري کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اراض علائم ښایي.
د نشي په کوم پړاو کې معتادین د بی اشتیاي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په وایلو کې چې بی اشتیا شي اشتیا زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي نو به په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحله کې د دوی اشتیا بیخي خرابېږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بی اشتیا پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پری دي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتیا هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چیرته دوی نشه پریخي او سره د نشې د پریښودو بیا هم د دوی د اشتیا دوام کوي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاټ پودر و هی یا می خور چې زته پودر و هی یا دې مړ پودر و هی
لا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې مواد ول زیانونه څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
دا زادي رادیو ترن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټ قومندان او د نشې موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی. خود هغه امیر د پوسټ داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې پزله کې و نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوري
بلې پلارا
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایي چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته مونږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
عجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه یېره وله، که د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کومه چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دویل خواه دازی و داریده. فکر که اما وصلوال تشتیده دی او طول موتر و داریدل. درده چه ورسو موترونه گرو.
سمانه قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان.
تا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولے را پاروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولے را پاروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ